رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
د افغانستان هوایی قوې د قندوز د دشترچی په ولسوالۍ کې په یوې غونډې باندې بمباري کړې ده آخري سوریایي وسلوال ګروپ د حکومت سره د موافقې په اساس نن د ختیځ غوتانه وتل پیل کړی دي او په یمن کې نن د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې 12 ولسي کسان وژل شوي دي
نن د 1399 شمسي کال د وري د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2013 عیسوي کال د اپریل د میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپوټونه واورئ په کندوز کې حکومتي چارواکي وایي په بمبارۍ کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله نه تاییدوي
مونږ د ملکی تلفاتو تایید نه کوو هلته ملکیان د دوی په قطع کې قطر نه وه
او چینایي کارپوهان وایي امریکا ته خطرناکه ده چې د تجارت نړیوال سازمان له پامه وغورځوي
زه فکر کوم دا یو خطرناک سیګنال دی داسې بریښي چې امریکا دې خپله د امریکا اول پالیسي لپاره د تجارت نړیوال سازمان له پامه وغورځوي چې له خطره ډک دی
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان هوایی قوې د قندوز د دشترچی په ولسوالۍ کې په یوې غونډې باندې بمباري کړې ده په دغه غونډه کې هغه طالبانو مو چې د کوټې نه ورغلي وو د شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمی وایي چې طالبانو د باجوړ په کلي کې د کوټې نه د یو لوړ رتبه هیئت د راتک په خاطر غونډه جوړه کړې وه چې حکومتي قواو پهیې بمباري وکړه د دفاع د وزارت د نطاق مرستیال د امریکا غږ راډیو ته داسې ویلي دي
ملی اردو د هوایي ځواکونو پاس په وسیله په دې کوردینات باندې حمله وشو چې 40 نفر د طالبانو له جملې څخه د منځه تللی او د دوی په منځ کې یو نفر د کویتي شورا او یو نفر هم د سرقتي قماندان د منځه تللی دی په هیڅ صورت باندې مونږ د ملکي تلفاتو تایید نه کوو هلته ملکیان د دوی په قطع کې قطر نه وه
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق لاس نه دی ویلي په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو شمېر زده کوونکي مسمومي شوي دي چارواکي وایي دغه نجونی د بست روغتون ته انتقال شوي دي د هلمند والي نطاق د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې 15 جنکۍ مسموم شوي دي خو د مسمومیت علت تر اوسه لا نه دی معلوم د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د مور او ماشوم د مړینې د پیښو د مخنیوي لپاره د اندرا ګاندي په انسټیټیوټ کې د بیاد د بنیاد په مرسته د مور او ماشوم لپاره د نوي نسایي ولادي روغتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل
با تداب گذاری شفاخانه اولین
در دغه روغتون په بنسټ شدلو سره به د مور او ماشوم ملاتړ وسی یعنی مور او ماشوم ته پاملرنه به عملي کړي
خاغلی فیروزالدین فیروز ویلی دی چې د دې روغتون په جوړېدو په افغانستان کې د ولادت په وخت د مور او ماشوم په مړینې کې کموالی راځي او میندې به د ولادي او نسایي تکلیفونو د تداوی او علاج لپاره نورو هیوادونو ته نه ورځي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد په ضد دریونیز کمپین پیل کړی دی د اداري فساد په ضد د افغانستان د حکومت د ټولو هڅو باوجود اوس هم افغانستان د نړۍ په څو مفسدو هیوادونو کې د لست په سر کې دی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر اعلامیه وایي په دغه درې ورځني کمپین کې به د فساد منفي اغیزو ته د خلکو پام واړول شي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د مطبوعاتي چارو سلاکار عبدالله یادګاری د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمپین د اپریل په اوله پیل شوی دی درې هفتې به دوام ولري اروپایي ټولنه په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په حق له حکومت په اخره کې وړاندیزونه وسپاري افغانستان او پاکستان په کابل کې د سولې د عمل په پلان باندې خبرې شروع کړې دي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت مرستیالي تهمینه جمجوه په مشرۍ هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل د پلان په دریمه غونډه کې د ګډون لپاره نن د دوشنبه په ورځ کابل ته ورغلې ده. د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت نطاق احمد شکیب مستغنی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دوی په سولې په هڅو او د دهشتګرۍ ضد مبارزې باندې خبرې وکړي. د افغانستان حکومت وایي ټاکل شوی ده چې په دې راتلونکي جمعې د پاکستان صدر اعظم هم د جمهور رئیس اشرف غنی په بلنې کابل ته ورشي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. ملاله یوسفزئی په سیمه کې سوله د ټولو هیوادونو په ګټه بولي.
زه هیله مند یم چې دغه هیوادونه پوه شي چې د جګړو او شخړو له لارې ټول بایلیدونکي دي، خو که موږ سوله ییزې اړیکې جوړې کړو، موږ وایو چې په اقتصاد کې سیالي کوو، په ټولنیزو چارو کې چې موږ یې ترسره کوو او په هغو پرمختګونو کې چې موږ یې وینو، نو دا به ډیره ښه وي. په دې کې به ټولو طرفینو ګټه وي. فکر کوم د سیمې د هیوادونو پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ ښې اړیکې ډیرې ضروري دي. دا درې سره هیوادونه له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخ.
ملاله یوسفزئی پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر نن پای ته ورساوه. لندن ته د روانېدو نه مخکې د امریکا غږ راډیو ته وویل چې پاکستان، افغانستان او هند دغه درې وړه ملکونه د دهشتګرۍ د خطر سره مخامخ دي، نو لازم ده چې خپلې اړیکې ښې کړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 13 تنه د یکشنبې په ورځ په درې جلا پیښو کې وژل شوي دي. دا کسان په داسې حال کې وژل شوي دي چې هندي عسکرو د یاغیانو په ضد عملیات کول. د هندي کشمیر د پولیسو عمومي قمندان ویلي دي چې 11 یاغیان، 3 عسکر او 4 ملکي کسان په دې نښتو کې وژل شوي دي. د کوالالمپور مقاماتو نن د دوشنبه په ورځ د جعلي خبرونو ضد قانون تصویب کړی دی. دا قانون وایي چې د جعلي خبرونو د خپرولو خلک په شپږ کاله بند محکومېدل شي. منتقدین وایي چې د دې قانون هدف دا دی چې د عمومي انتخاباتو نه مخکې د بیان ازادي سلب شي. ماليزیا په هغو څو هیوادونو کې ده چې د جعلي خبرونو د خپرولو ضد قانوني تصویب کړی دی. جرمني تیر کال په دې هکله پلان تصویب کړی دی. د امریکا او جنوبی کوریا نظامی تطبیقات په دې هفته کې پیل شوی وو. په دایمي توګه غا پاتې ورسیدل کې د شې چې د شمالي کوریا سره په اټومي خبرو کې دا یو مهم فاکټر وي. په سیول کې د پالیسۍ د مطالعاتو د مرکز سرون کې ویلي
in order to make progress in the denuclearization front south korea somehow will have to downscale or even cancel the joint military exercise
جنوبی کوریا بعد د غیر اټومي کېدو په چارو کې د پرمختګ د لپاره ګډ نظامی تطبیقات کم کی او یا به فسخ کی. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته راځي. اخیری سوریایي وسلوال ګروپ د حکومت سره د موافقې په اساس نن د دمشق ته نږدې د ختیځ غوتانه وتل شروع کړی دی. د سوریې نظامی منابع ویلي دي چې د یاغیانو یو ګروپ جهیش الاسلام چې د ختیځ غوتا دفاع کوي لا هم دا موافقه ردوي او د ډوما په خار کې د هغو قواو په ضد جنګیږي چې روسیه یې ملاتړ کوي. په یمن کې نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې 12 کسه وژل شوي دي چې 9 تنه پکې ماشومان دي. د عیني شاهدانو او د مطبوعاتو د رپورټونو له قراره دا بمباری د یمن په ساحلي ښار هودا کې شوي دي. د روغتیا د چارو مامورینو او هغو کسانو خبره ده چې دغه حالت په خپلو سترګو لیدلی دی. د الهالي په علاقه کې چې د نورو ایالتونو نه بې ځایه شوي ملکي خلک پکې دیره دي، په هوایي بمباریو کې د یوې کورنۍ 2 لسغړي تباه شوي دي. او د اسرایلو د مطبوعاتو رپورټونه وایي چې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او اسرایلو موافقه کړې ده چې 4000 افریقایي له اصله پناه غوښتونکي بچي په اسرایلو کې دي غربي هیوادونو ته ولېږل شي. دغه رپورټونه د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دفتر د بیانې د قرار ورکړ شوې دي. د دې موافقې په اساس د اسرایلو هغه پلان لغوه شو چې غوښتل دغه مهاجر بیرته افریقا ته ولېږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. د کندوز په دشتار چې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا له کویټې څخه د طالبانو د راغلي حیات پر یو غونډه باندې برید شوی دی. زمونږ خبريال ګلرحیم نیازمن په دې اکله د کندوز څخه ریپورت راستولی چې په ګډه به یې واورو.
چارواکی وای چې نن ماسپخین یو بجا د دشتیرچی په دفترونو یا بجوړو کلی کې افغان هوایی ځواکونو د طالبانو په یو غونډه باندې چې د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا یو لوړ رتبه هیئت هم پکې ګډون درلود بمبار کړي. د شلمی فرقې ویان غلام حضرت کریمی وای چې طالبانو د بجوړو په کلی کې له کوټې څخه د یو لوړ رتبه هیئت د راتګ په خاطر غونډه جوړه کړې وه چې تر څنګ یې د سری قطعې لخوا نظامي مانور هم د اجرا په حال کې و. هغه زیاتوي چې د افغان ځواکونو لخوا پی برید وشو.
اعضای رهبری شورای کویتا آمده بودند یعنی قرارگاه طالبان در ضمن شب اینها یک مانور نظامی داشتند تا حدود قطعه سرخشان.
طالبانو نن دولس بجې د باجوړیانو په کلي کې جلسه درلوده چې د کوټې د شورا غړي ورته راغلي وو او ورسره تر څنګ یې د سری قطعې لخوا یو نظامي مانور هم درلوده. د افغان ځواکونو لخوا پرې هوایی برید وشو چې 15 تنه یې وژل شوي او 10 تنه نور یې ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې په وجل شوو کسانو کې د طالبانو لوړ پوړي کسان مولوی بریال د کوټې د شورا غړی وو، مولوی شاهد الله، مولوی زاهد الله او مولوی ممتاز هم شامل دي. غلام حضرت کریمی وای چې په بمبار کې د طالبانو قرارګاه جوړه شوې او د غزای د ملکی خلکو د اوسېدو نه لري وو.
اصلا دا اوسه
خو د دشترچی ولسوالۍ د اجرایه مدیر اسلام الدین وای چې په دغه برید کې تقریبا 150 تنه مړه او ټپیان دي. هغه زیاتوي چې په دغه سیمه کې طالبان حاکم دي او دولتي مامورین د بمبار د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشي راټولولې.
مدرسه اوجا دستوربندی وجود داشت که خام و خواه در این دستوربندی طالبا بودن و کلان های طالبا اوجا وجود داشتن، مردم بودن، ملت بودن. تیاره هم منطقه را بمبار کرد که میکنیم تقریبا یک نیم صد نفر دیگر شهید و مجروح دارن.
د دفترنه و پکلی که پیوه مدرسه که دستوربندی و پا دغه دستوربنده که د طالبان و لوړپوړي کسان هم و او ملکی خلق هم و تیاره دغه سیمه بمبار کرد چې په نتیجه کې 150 تن مړه او ټپیان دي. سیمه د طالبانو په واک کې ده او خلک هم د پیښې ځای ته نه پرېږدي.
ترانز ارقام مردمای ملکی مشخص نیست و اون سهار هم طالبان تحت پوشش خود قرار گرفته، کسی هم نمیمانند.
د سیمې عام خلک وای چې تقریبا 250 کسان مړه او زخمیان دي چې په دغه غونډه کې راټول شوي وو. د سیمې یو تن عیني شاهد چې د پیښې په ځای کې موجود و امریکا غږ ته یې وویل چې د ده ورور هم ټپي شوی و، خو په دغه جومات کې چې طالبان هم پکې موجود و زیات عام خلک وژل شوي دي. هغه له امریکا غږ سره تفصیلي وغږېد او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ظلمونو یادونه یې وکړه. هغه د غږ له نشرېدو ډډه کوله. دغه عیني شاهد په خپله سیمه کې د روانې جګړې له امله د راپیدا شوو بدبختیو یادونه کوله او په کوکو یې وژړل. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنه اوریدونکو، د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې مو د بمبارۍ په هکله ریپورټ واورېده. په همدې هکله د دفاع وزارت د ویان مرستیال موسی رادمنیش د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
په دشت ارچی کې طالبان ځینې تهدیدات رامنځته کول. د دوی د قطعې څخه وغوښتل چې په ملکي او نظامي برخو کې ځینې حمله سازمان ورکي چې د افغانستان د ملي اردو د استخبارات و د مدیریت له طرفه نه دا موضوع یا دا کوردینات کشف سو او د ملي اردو د هوایي ځواکونو پس په وسیله په دې کوردینات باندې حمله وشو او راپور یې داسې دی چې 40 نفره د طالبانو له جملې څخه د منځه تللی او د دوی په منځ کې یو نفر د کویتي شورا او یو نفر هم د سرقتي قومندان د منځه تللی دی.
حکومت مخکې د مخکې نه اطلاع لرله چې دلته څوک راټولیږي او په کومه سیمه کې راځي او ولې دوی راټولیږي د څه لپاره؟
دوی خو همیشه چریکي فعالیتونه کوي. په وخت دی چې دوی دلته راټول سول سي خپل حمله شروع کړي. موږ مخکې د دوی د عملیاتونه موږ خپل اقدامات ونیول او خپل ظرفیت په دوی باندې استعمال کړ چې په نتیجه کې دا مرګ ژوبله د دوی په منځ کې رامنځته شو.
بله، خبر داسې و چې دوی غونډه درلودله تصادفاً چې د سری قطعې لخوا نظامي مانور اجرا کېده نو د افغان ځواکونو لخوا پی برید شو. دغه برید د تصادف د مخې که هوایي ځواکونه اطلاع لرله؟
مونږ خو هلته اسکینګل لرو چې همیشه د هوا له لارې نه ازمکه او هغه تحرکات چې دشمنان په منطقه کې عراقی کشفو او د کشف د معلوماتو په اثر موږ خپل اقدامات سره رسو.
بله، تاسو چې شلتنه په بریټ کې وجل شوې ده، شلتنه څوک دی؟
خو شلتنه طالبان دي چې د دوی په منځ کې د دوی کمانډانان هم پکې شامل دي، چې د اولیه یعنی د ابتدایي معلوماتو سره موږ ویلای شو چې دوه نفر یو یې د کویتي شورا غړی او بل یې د سرقتې کمانډانو.
بله، د ځای چارواکو او د عیني شاهدانو له قوله په دې بمباری کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده، په دې اکله څه ویل غواړي؟
په هیڅ صورت باندې موږ د ملکی تلفاتو تایید نه کوو، ولې چې هلته د طالبانو کتیبه سي وکوختل سي په منطقه کې ځینې تهدیدات او د نظامي پوستو باندې خپل حملات شروع کی، په دې اساس باندې موږ د دوی په مقابل کې متقابل حمله سازمان ورکړ چې د دوی په منځ کې دا مرګ ژوبلې رامنځته شو.
بله، دا مهال چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره غږیږئ، د سیمې نه څه تازه حال احوال لرئ؟
د سیمې فقط دونه راپور مونته راور سیدو سی هلته د طالبانو یو مرکز وو، په دغه مرکز کې دوی وغوښتل سي ځینې تحرکات رامنځته کړي او د دوی په مقابل کې سي دغه تحرکات مخه ونیول سي. د ملي اردو د هوایي ځواکونو په وسیله په دوی باندې بمبار وشو، دغه مرګ ژوبلې د دوی په منځ کې رامنځته شو. هلته ملکیان د دوی په قطعه کې قطع نه وه.
ډېره مننه راتمنش صاحب کور ودان.
مننه، سلام.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې تیر کال د پام وړ کار شوی دی، خو لا هم موجود فساد د دغه هیواد د پراختیايي پروګرامونو پر وړاندې خنډ دی. دا ټولنه په داسې وخت کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت ځنې هڅې ستایي چې په دغه هیواد کې د فساد پر ضد عمومي کمپاین پیل کړی دی. پام وکړئ په دې حکله پوره ریپورت ته.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څېړل هغه څه دي چې اروپایي ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل، د اروپایي ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان صوبه او پراختیا ګواخلی شي.
اروپایي ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي، فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیايي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څېړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژي جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سګنۍ کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغیز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل،
د دې سره سره به زموږ کومه لکه چې د فساد باندې مبارزه یو برخه ده، افشاګری برخه ولا شي. دا غنړي وړ ټولنې کې یو شکل ته کنټین شروع کیږي، هغه مافي چې په افغانستان کې په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې د دغه افشاګری لپاره کار کوي، ځکه اکثره خو افغانان په داخله هیواد کې ویری یې نشي کولای.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیواله ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانون نه په تیښته کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا او جنوبی کوریا نظامی تطبیقات چې په دیونې کې پیل شوی وو په دایمي توګه پای ته ورسیدل. کیدای شي چې د شمالي کوریا سره په اټومي خبرو کې دا یو مهم فیکټور وي. د امریکا غږ خبریال براین پایدن په دې هکله رپورټ راکوي.
کلنی نظامی تطبیقات په جنوبی کوریا کې د اولمپیک د لوبو په وخت کې ځنډول شوی وو او په هغو خبرو کې همرسته وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په باب کې دی. د روان کال نظامی تطبیقات به د تیر وخت نظامی تطبیقاتو سره یو شان وي چې د امریکا 30,000 او د جنوبی کوریا 300,000 عسکرو به پکې ګډون کړی وي او له شمالي کوریا نه د کمپیوټري حملې ځواب به ویلی وي. لیکن پر روان کال کې د تطبیقاتو په دفاعي ماهیت باندې ټینګار شوی نه دا چې په پیونګ یانګ کې هدف مشران وي چې په تیر وخت کې داسې وو. توقع نه کېدله چې په دې وخت کې د امریکا په اتومي وسلو سنبال الوتکو او الوتکو وړونکو الوتکو په تطبیقاتو کې برخه واخلي او د تطبیقاتو موده هم لنډه وه. د کیو نیانګ د پوهنتون څارونکی کیم تای او وای واقعا د تطبیقاتو وخت نیمایی ته راټیټ شوی دی، که څه هم چې اعلان شوی و چې دا عادي کلونو ته ورته وو. موږ وینو چې د تیرو کلونو په مقایسه اندازه یې راټیټه شوې ده. د سیول حکومت د دوشنبې په ورځ ومنله چې ګڼې نظامي تطبیقات پیل شوي دي. د دواړو کوریاګانو د یووالي وزارت د کوریایانو د روابطو په ښه کولو باندې ټینګار کوي. د یووالي د وزارت نطاق بایک تای هیون انوای
چپ چونګسانګ نامګوا پوګې یسلټان کونګیونل سانګو ګلامان ګوسن نامبوک چونګسانګ دامل اپدوګو.
حقیقت دا ده چې د دواړو کوریاګانو مشرانو د شمالي او جنوبي کوریا هنري فستیوال تماشا کوو چې دا د دواړو کوریاګانو د عالي غونډې لپاره یوه ښه فضا برابروي. لیکن اندېښنه شته چې د اتومي خبرو په وخت کې به ټینګار په دې وي چې په ګډو نظامي تطبیقاتو باندې د نور محدودیتونه ولګول شي. په سیول کې د پالیسۍ د مطالعاتو لپاره د آسان انسټیټیوټ څارونکی ګومی اونګ هیون
in a way in order to make progress in the denuclearization front south korea somehow will have to downscale or even cancel the joint military exercise going down the road.
د دې لپاره چې د غیر اتومي کېدو په جبهه کې پرمختګ شوی وي، جنوبي کوریا به د ګډو نظامي تطبیقاتو اندازه کمه کړي یا حتی فسخ کړي. د شمالي کوریا مشر د خپل اعتراض نه تیر شوی دی چې په تیر وخت کې پیونګ یانګ ویلي دا د تیری لپاره تطبیقات دي، کله چې د په وروستیو وختو کې د جنوبی کوریا ډیپلوماتیک استازي سره ولیدل. لیکن کیم وویلې د شمالي کوریا په خلاف د نظامي ګواښ پای ته ورسول شي، دا غوښتنه به د کوریا ټاپو وزمه د اتومي وسلو نه د پاکې سیمې په خبرو کې راپورته شي او ټینګار به ورباندې کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که زه هم په افغانستان کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم د مړینې په پیښو کې کموالی راغلی دی، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او ډیر کار ته لا اړتیا ده. دغه وزارت وایي هر کال په 100,000 ژوندیو ولادتونو کې 1,60 میندې مري. په دې اړه له کابل څخه زموږ خبریالې لیمنیازی رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د مور او ماشوم د مړینې د پیښو د مخنیوي لپاره په اندرا ګاندی انسټیټیوټ کې د بیات بنیاد په مرسته د مور او ماشوم لپاره نوی نسایي ولادي روغتون جوړ کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبې په ورځ د یاد روغتون د بنسټ ډبره کېښوده او زیاته کړه دغه کار په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په پیښو کې د کموالي لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړه دغه روغتون به د پیچلو زیږونونو او نوو زیږیدلو ماشومانو د پالنې په برخه کې کار کوي.
با تعداد گذاری شفاخانه
د دغه روغتون په بنسټ ایښودلو سره به د مور او ماشوم ملاتړ وسي، یعنی مور او ماشوم ته پاملرنه به عملي کړي. عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د ښه وړاندې کولو لپاره بهر ته د خلکو د تګ مخنیوي او د میډیکل توریزم د کمولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې هر کال په 100,000 ژوندۍ ولادتونو کې 160 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په هرو زرو ماشومانو کې چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري 55 مړه کیږي. د بیات بنیاد مشر احسان الله بیات د بیات مور په نوم د دغه روغتون او په روغتیایي برخه کې د خپلو نوو کارونو په اړه داسې وایي:
باید اعتراف نمود که ما تمام کار برای فراهم‌آوری
باید اعتراف وکړو چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې خپل ماموریت پای ته نه دی رسولی. زموږ ماموریت به هلته پای ته ورسیږي چې هر افغان روغتیایي خدمتونه او ښه ژوند ته لاسرسی ولري،
قابل اعتماد دسترسی داشته او از زندگی خود راضی باشد.
بیات بنیاد ویل دی وړاندې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې 14 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. په همدې حال نړیوال بانک څخه باندې 2 اونۍ مخکې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچا د نورو کلونو په پرتله په هرو زرو زیږونونو کې 3.5% کمه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي وو چې که څه هم د میندو او ماشومانو د مړینې په شمیرو کې کموالی راغلی دی، خو لا هم په دغه برخه کې ستونزې شته او ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي.
که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي
په آخره کې د خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان هوایی قوې د قندز د دشترچی په ولسوالۍ کې په یوې غونډې بمباري کړې ده. په دغه غونډه کې هغه طالبانو مو چې د کوټې نه ورغلي وو، د شلمې فرقې ویاند ویلي دي چې طالبانو د باجوړ په کلي کې د کوټې نه د یو لوړ رتبه هیئت د راتګ په خاطر غونډه جوړه کړې وه چې حکومتي قواوو ورباندې بمباري وکړه. په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې د 10م ټولګي یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي. چارواکو ویلي دي چې نجونې روغتون ته انتقال شوي دي. د مسمومېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د مور او ماشوم د مړینې د پیښېدو د مخنیوي لپاره د اندرا ګاندي په انسټیټیوټ کې د بیات د بنیاد په مرسته د مور او ماشوم لپاره د نوي نسایي ولادي روغتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د فساد په ضد دریونیز کمپین پیل کړی دی. د اداري فساد په ضد د افغانستان د حکومت د ټولو هڅو باوجود اوس هم افغانستان د نړۍ د 100 مفسدو هیوادونو د لیست په سر کې دی. افغانستان او پاکستان په کابل کې د سولې د عمل په پلان باندې خبرې شروع کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوعه په مشرۍ هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل د پلان په درېیمه غونډه کې د ګډون لپاره نن د دوشنبې په ورځ کابل ته ورغلې ده. ملالا یوسفزی په سیمه کې سوله د ټولو هیوادونو په ګټې بولي. ملالا یوسفزی پاکستان ته خپل سر ورځنی سفر نن پای ته رسولی دی. لندن ته د روانېدو نه مخکې امریکا غږ ته ویلي دي چې پاکستان، افغانستان او هند درې واړه د دهشتګرۍ د خطر سره مخامخ دي، نو لازمه ده چې خپلې اړیکې ښې کړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 13 د یکشنبې په ورځ په دې جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. د کوالالمپور مقاماتو نن د دوشنبې په ورځ د جعلي خبرونو ضد قانون تصویب کړی دی. دا قانون وایي چې د جعلي خبرونو د خپرولو خلک په 6 کاله بند محکومېدلی شي. منتقدین وایي چې د دې قانون هدف چې د عمومي انتخاباتو نه د دې قانون هدف دا دی چې د عمومي انتخاباتو نه مخکې د بیان ازادي سلب شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. اخیری سوریایي وسلوال ګروپ د حکومت سره د موافقې په اساس نن دمشق ته نږدې د ختیځ غوتانه وتل شروع کړی دی. د سوریې نظامی منابع ویل چې د یاغیانو یو ګروپ جهیش الاسلام چې د ختیځ غوتا دفاع کوي لا هم د موافقه ردوي او د دوما په ښار کې د هغو قواو په ضد جنګ کوي چې روسیه یې ملاتړ کوي. په یمن کې نن د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د هوایی قواو په بمباریو کې 12 کس وژل شوی دي چې 8 تنه پکې ماشومان دي. د عیني شاهدانو او د مطبوعاتو د رپورټونو له قراره دا بمباري د یمن په ساحلي ښار هویدا کې شوې ده. د اسرایلو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اسرایلو مقاماتو موافقه کړې ده چې 14,000 افریقایي له اصله پناه غوښتونکي به چې په اسرایلو کې دي غربي هیوادونو ته ولېږل شي. دغه رپورټونه د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دفتر د بیانیې له قراره وایي چې د دې موافقې په اساس د اسرایلو هغه پلان لغوه کیږي چې غوښتل یې دغه مهاجر بیرته افریقا ته ولیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
محترم اوریدونکو، استاد سي د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې بیا ستاسو خدمت حاضرې کوو، اجازه غواړو. د خدای په امان.